پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په اخیرنۍ خبري غړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به منور شاه باندې کې
د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منظوري ورکړې. سبا له پټول افغانستان کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیلېږي او کازاکستان کې د کویلې پکان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو سمری منظور کړه، خو د دې اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوې هغه سرکاري لیک کې شوې چې مشال ریډیو ترلاسه کړي. دغه لیک په اتمه نقطه کې لیکل شوې چې وزیر اعظم د منظورۍ نه وروسته به اوس وفاقي کابینه د بندیز لری کولو عمل تر سره کوي. سکال په اپریل میاشت کې له هیواد د فرانس د سفیر د شړلو په سر د مظاهرو پر مهال تحریک لبیک بندیز سره مخ شوی وو او یو شمېر مشران یې نیول شوی وو. تیر کال د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت قهرجنې مظاهرې کړي چې پکې خلکو او پولیسو ته مرغوب لا وخته ده. د شمالي وزیرستان په ګلیوم کې پرون د سړک غاړې په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمی شوی دی. یو امنیتي چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی. له دې وړاندې هم د اکتوبر په 8مه ګلیوم تسیرما په دوستي تحصیل کې وسلوالو په حمله کې یو پوځي وژلی او بل زخمی کړی وو. د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې اداره وای حکومت په صوبا کې د خزو د سرپناه لپاره د نورو شپږو دارالامان یا پناهګاو جوړولو منځوري ورکړه ده. د دې ادارې مرستيال مشهر محمد خالد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د نوي مرکزونه به په نوخار، سوابي، بونیر، شانګلا، کوزدیر او ډیر اسماعیل خان کې جوړیږي. دی وای
دغه دا چې زنانه چې کوم به کور وی یا کورونه کې نه چا کړه ولې یا پولیس کې یا عدالت کې کیس یو خپل کور کې وشیدې نشي نه وي کوم تناور کو څنګه سره سره څنګه خوراک مور کو سره سره همدا مور ته خایو د زنانو کې کوم ضرورت سامان یا ټول تفری ورکو.
له دې شپږو مرکزونو جوړېدو سره به په خیبر پښتونخوا کې د خزو د دارالامانونو شمیره سوار لسته ورسیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد ویکسین ورکولو کمپاین سبا پیل شي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه ویکسین ولګوي. په افغانستان کې د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد ویکسینو کمپاین ټاکنې شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې تازه کمپاین کې به نږدې 100 میلیونو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازنی هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو ناروغي شتون لري. د کازاکستان په یو کان کې د 14 لوجې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت جوړل شوې دي. دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې پیښه په قراغندي سیمه کې د ابایي په نوم د کویلې په یو کان کې شوې ده. د 14 پر مهال په کان کې 45 کان کیندونکي موجود وو چې 45 د کان څخه په روغ وتلو کې بریالي شوې دي. یاد وزارت ویلي چې سیمې ته یې بیړنۍ مرستې استولې دي. ارسلور میټل نومې کمپنۍ چې دغه کان ملکیت لري وایي دا 14 د میتین ګیس لوجه شوې ده. په ابای ماین کې په 2008 کال کې هم د میتین ګیس لوجه 14 شوې و چې پکې 13 کسان وژل شوي او 14 نور جوړل شوي وو. او رسته خبر د لوبو د نړۍ. د کرکټ په شلوریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چاګټلې وا اولنۍ بیټنګ یې کړې ده او یو سلسله ریش رنزونه یې جوړ کړي او اته لوبغاړي اوټ شوي دي. دا مهال نیوزیلند بیټنګ کوي. په 15 ورونو کې شپږ دیش رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړي اوټ شوی دی. د دې کپ دویمه لوبه به نن د پیښور په وخت ماخام 9 بجې په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کې. د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ چې د اکتوبر په 18مه پیل شوه فائنل لوبه به د نومبر په 14مه کیږي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم پر تحریک لبیک مذهبي ډلې د بندیز ختمولو منظوري ورکړې ده. د چارو اوسیدونکو وایي د حکومتي اقدام مخه سیاسي ګټې ترلاسه کول دي.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کېږي. که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښېږي چې د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي.
پرون د شمالي وزیرستان په ګړیوم تحصیل کې د سړک غاړې په یو چادرونه کې د پاکستانی پوځ دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ژوبل دی. پوځ وایي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. یو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د بې څوکه ښځو ته د مرستو رسولو لپاره شپږ مرکزونه جوړوي.
کورونو کې نه چاکی راغلی وي یا عدالت کې کیس وي خپل کور کې اوسېدی نشي نو هغوی ته پناه ورکړو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر مذهبي ډلې تحریک لبیک د بندیز ختمولو منظوري ورکړې ده. د کورونا چارو وزارت اوس په دغه اړه یو سمري د منظوري لپاره وفاقي کابینې ته لیږلې ده. پر ناقانونه ګرځول شوي تحریک لبیک د بندیز لرې کولو په اړه د داخله چارو د وزارت لیک چې د نومبر پر شپږمه جاری شو یو کاپی مشال رادیو هم ترلاسه کړی. دغه سرکاري لیک په ومه نقطه کې دا راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ډله د بندیز لری کولو منظوري ورکړې ده. د داخله چارو وزارت د سرکاري لیک په اتمه ماده کې بیا ویل شوي چې د وزیر اعظم تر منظوري وروسته اوس وفاقي کابینې ته دغه پریکړې د منظوري خواست شوی دی. تفصیل پیښور غلام غوث راکوي.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت لخوا د خپور شوی سرکاري دستاویز تر مخه په تحریک لبیک د بندیز لری کولو لپاره د پنجاب حکومت لخوا وفاقي حکومت ته استول شوی سپارښتنی د وزیر اعظم عمران خان د منظوري وروسته وفاقي کابینې ته د حتمی منظوري لپاره لیږدول شوی دی. په ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک د بندیز لری کولو په اړه د داخله چارو د وزارت لخوا د سرکاري لیک د نومبر په شپږمه نیټه جاری کړی شوی دی چې په کې د اپریل په میاشت کې د تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو او د سختدریزه وسلوالو ډلو په پرست کې د شاملولو او د تحریک لبیک لخوا د بندیز لری کولو د خواست نواخله تر بندیز لری کولو د روستۍ سپارښتنې پوري نه نکات لیکل شوی دی. د دغه سرکاري لیک په ومه نقطه کې لیکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ډله د بندیز لری کولو منظوري ورکړې ده. د داخله چارو وزارت په اتمه نقطه کې لیکلی دی چې د وزیر اعظم د منظوري وروسته اوس وفاقي کابینې ته د بندیز لری کولو خواست شوی دی. دا د هغه وروسته ده چې د اکتوبر په 9مه نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایا تحریک مشرانو ویلي وو چې دوی به د حکومت لخوا د هغوی په غوښتنو عمل کولو ته ګوري او که غوښتنې یې نه منلې کېږي نو بیا به خپل لاریون پیلوي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په تحریک لبیک د بندیز لری کولو ځینې سیاسي محرکات هم دي خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د حکومت په کومه طریقه باندې لګیا دی د دې د نوم نکل ادم لری کوي دا ګڼل کېږي چې د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کوي. خلک په خپله په پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوی دی د حکومت نه لرې کېدو نه پس نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې دپاره به په راتلونکي وخت کې که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښېږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې ځکه چې د هغې څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدای شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغې سل په سله ټولې خبرې نه مني نو آیا هغې به هم دې سره لاړ شي که نه دا هم یو مشکل دی هغې لپاره.
په پېښور کې د خبریال او څېړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې د ریاستی عملداری چې کوم دی نو هغه مشتل نه چیلنج کوي، حکومت ته مشکلات جوړوي. تحریک طالبان سرم خبر ہے تیری روانی دی آغا خلقم دی ری حاکی پری دی چی سوکو دو سلگون خلقو پا قتل کی پا کواو باندی پا عملو باندی سرکاری ودانو باندی پا عملی کری دی اغام کنو دا دو حکومت غلط پالیسی دی.
خو پا تحریک لبیک دا بندیز لریکولو پا سرکاری سپارختنو کی لیکل شوی هم دی او وفاقی وزیرانو ویلی هم دی چی قامی گرتو تا پکتو او پا هیواد کی دا خودب او تاو تریخوالی دا مخی نیولو لپارا پا تحریک لبیک بندیز لریکول غواری. تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او دا وی مشر سعد رضوی دی لبنده خوشې کړی شي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د تحریک لبیک سره د مذاکراتو کامیابیدنو نه وړاندې ویلی وو چې حکومت د فرانس د سفارت په لړ کې د دوی غوښتنه نشي منلې.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم یو وار بیا د حکومتي کړنلارو او ګرانۍ خلاف د احتجاجونو پیلولو ویلي دي. پرون د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ یو آنلاین غونډه وشوه چې پکې د نومبر پر 14 په کراچۍ، پر 18 په کوټه او بیا پر 16 په پېښور کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وشو. دوی وویل په پلان کې له لاهور تر اسلام آباد د احتجاج په توګه پلې تګ هم شامل دی. اپوزیشن ګوندونه له حکومت غواړي چې د پټرولو په ګډون د نورو ضروري شیانو نرخونه کم کړي. بلخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې ژر په ګرانۍ قابو ومومي. تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسید په دې رپورټ کې.
د نومبر په 16 نیټه د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د پی ڈی ایم یو غونډه وشوه. دا غونډه ورچوئل یعنی د انټرنیټ په ذریعہ باندې وشوه او مولانا فضل الرحمان د دغه غونډې د خیبر پختونخوا د ښار د ډیرا اسماعیل خان نه مشرۍ کوله. د دې غونډې په اړه د پی ڈی ایم سیکرټری جنرل شاهد خاقان عباسی خپل یو بیان خور کړی دی چې په هغه کې د ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې په ویډیو لینک په ذریعہ باندې یو غونډه وشوه او په پی ڈی ایم کې شامل د ټولو ګوندونو مشرانو په دې غونډه کې حصہ واخیسته. په بیان کې شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې په غونډه کې د ملک مجموعي د معاشیت او د ډېرې ګرانۍ نیب آرډیننس او اسې په نام انتخابي اصلاحات سره سره ملک ته ورپېخې داخلي او خارجي خبرو باندې تفصیلي غور وشو. د خپل بیان کې لیکلي دي چې د نومبر په 14 با په کراچۍ، د نومبر په 18 با په کوټه او د نومبر په 16 با د پی ڈی ایم مرکزی مشرانو په مشرۍ کې په سړکونو باندې خلک راوځي او په دې خارونو کې به احتجاجي مظاهره کوي. د زیاته کړه چې د دوی اخیری ریلی به د لاهور نه راوځي او چې په هغې نه پس د اسلام آباد په لوري د ګرانۍ خلاف به یو فیصله کن مارچ کوي. د دغې سره سره د پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمدالله په 24 نیوز په یوه ټاک شو کې دا خبره وکړله چې د پی ڈی ایم د انټرنیټ د لارې غونډه ډیره کامیابه وشوه. په بل طرف د پاکستان ټلویزیون مطابق د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلی دي چې ناکام او د خلکو ناشړلې شوی بیروزګار سیاسي خلک د خپل سیاست د اکسیجن د پاره یو غونډه کړې وه. دوی ویلی دي چې دا کسان یعنی د پی ڈی ایم والو ته محسوس زله دا خبره کړې ده چې تاسو خپل د غونډې تاریخونه بدلوي او را بدلوي ما، بلکې تاسو خپل کې کردار او خپل عادتونه بدل را بدل کئ. فواد چودھری په پی ڈی ایم باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې دغه سیاسي لیډران عوام شړلې دي. دوی اوس باندې خینې جوړوي چې کچرته زمونږ په عام اولس کې څه عزت پاتې کېدی شي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د شمالي وزستان چارواکي وایي پرون په ګړیوم تحصیل کې د سړک غاړې په یوه چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمی شوی دی. د امنیتي چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پرونۍ حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
یو امنیتی چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر پر شپږمه د شمالی وزیرستان گاڑیوم تحصیل کې وسله والو د امنیتی سرتیرو گاڑی د سړک غاړې په بامی چاودنه الوزولې. دوه امنیتی عسکر یې د غلطه وژلي، یو بل یې ژوبل کړی دی. د ده په وینا وسله والو لخوا د سړک غاړې په بامی چاودنه کې درې امنیتی عسکر ژوبل شوي ول چې دوه عسکرو وروسته د ژورو زخمونو تاب نه لرلو په وجه ساه ورکړه. یو بل ژوبل شوی عسکر یې بنو فوزی روغتون ته انتقال کړی. امنیتی چارواکي وایي چې د برید په سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې اخستې او سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول شوی لیک کې ویلي چې دوه ورځې وړاندې هنګوټل کې د فوز په عملیاتو کې د دوی سلور وسلوال وژل شوی ول چې دا غي د انتقام په بدل کې د بریټ کړي. د اکتوبر په ومنټا هم د شمالي وزیرستان ګړیوم تاثیرما تحصیل دوسلی کې وسلوالو د ریموټ کنټرول په بامی چاودنه سره یو اسکر وژلې و بل یې ژوبل کړي وو. د دې بریټ ذمواري هم تحریک طالبان منلې و. دا اکتوبر په 20مه نیټه هم شمالی وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتی عسکر وژلی شوي ول یو بل ژوبل شوی وو. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نښته او بیا د وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو بریدونو کې تیزی راغلی چې اکثره وختونو کې ذمواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي.
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بیڅوکا خزو د سرپناه لپاره د دارالامان په نوم د شپږو نورو مرکزونو پرانستلو منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي په صوبه کې لاله وړاندې اته مرکزونه کار کوي چې سلګونه خزو ته یې سرپناه ورکړې او هغوی ته قانوني مرستې ورکول کېږي او همداراز هنرونه ورته ښول کېږي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي دې مرکزونو ډېرې هغه بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي د قانوني امداد لپاره دا بېڅوکه ښځې کلونه انتظار باسي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر ښېګړې یا سوشل ویلفیر څانګه وایي چې په صوبه کې بعد د بېڅوکه ښځو د سرپناه لپاره د دارالامان په نوم شپږ نوي مرکزونه پرانیزي چې ورسره بعد د مرکزونو ټوله شمېره څوارلس ته پورته شي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوشل ویلفیر څانګې ډیپټي ډایرکټر خالد خان وویل چې نوي مرکزونه بعد د خیبر پښتونخوا په کوزدیر، شانګله، بونیر، ډیر اسماعیل خان، سوابه او نوخار ضلعو کې پرانیزي، د کوم لپاره چې کابینې له وړاندې پنګې منظوري کړې دي.
کابینټ سټینډینګ آپریټینګ پروسیجر ورته وایي، رول ونه کولی شي هغه نوټیفای کړي دي. دغه داسې زنانو چې کوم بے کور وي یا کورونو کې نه چاکی راغلي وي، یا څه پولیس کیس وي یا عدالت کې کیس وي، خپل کور کې اوسېدی نشي، نو هغوی ته موږ پناه ورکوو، خوراک هم ورکوو، سداسې هنر هم ورته ښایي، سوشل سایکو کاونسلنګ ورته وایي، هغه هم ورته کوو. جامې، پڼا، پیزار، د زنانو کې کوم د ضرورت سامان وي هغه ټول ورته فری ورکوو.
خو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو ځینې دفاع کوونکي وایي چې د دې مرکزونو څخه په ډیرو کې اسانتیاوې نشته او ښځې مجبوره دي چې د قانوني امداد لپاره په کلونو انتظار وکړي. په پېښور کې د هوا لور په نوم د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي چې په کال 2015 کې د مدني ټولنې د یو پلاوي سره په دې کې ځینې مرکزونو ته تللې وه او دا ورته دارالامان لږ او زندان ډېر ښکاره شوی و.
هغه وخت کې هغه کمیشن چیرپرسن نو هغه د وایده خاطر نو هغه د موږ ټول رپورټ ورکړي، هغه دارالامان کم او منځ زیات وړ وړ کمره کې لاس وو
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ولسی خیر خیګړې د سانګي چارواکي وایي چې د خپلو مالی پنګو سره سم د دارالامان اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکوي او دا محالې په سلګونو ښځو ته پناه ورکړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې یا علتونه دي چې دا ښځې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کوي. په دغه اړه د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ ډیپټي ډایرکټر خالد خان وایي چې تر ټولو لویه وجه یې د خوښې واده نه کېدل دي.
دا فکه واده کول واړی سره سر کورانې نه چاکی راي شي. دویم نمبر باندې چې زنانه یو خپل میړه ته واده شي، ها میړه خوښ نه نو بیا اتمن دا کو پریک دی روږي په زنانه باندې کورانې کې کوم دا زله موجه بر کیږي دا هم پکې یو بریدم دی. زنانه یې خوان دی وفات شي بیا دا وسکر غنه او مور پلار یې واپس نه اخلي نو هغه غریب او کوم یا چرته کیږي لکه داسې قسمه کیسونه راځي.
چارواکي وایي چې په نوو مرکزونو کې به د کار ټول عمله په ښځو مشتمل وي او د هغوی د روغتیا لپاره به ښځینه ډاکټران مقرروي. د چارواکو په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو پېښور، مردان، سوات، ابټآباد، مانسهرا، هریپور، چترال او بنو کې د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې خواوشا 300 داسې ښځې دېره دي چې سرپناه نه لري او یا د خپلو کورنیو جګړو او ستونزو د هواري لپاره قانونی او مالی امداد ته اړتیا لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفه 2110
مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د زنغوزه او کاروباریان وایي هروان کال د دغه وچې میوې بازار زخت خراب شوی چې له وجې د دوی په خبره دوی ته اربونه روپۍ تاوان شوی دی. د سیمې د کاروبارانو په وینا د زنغوزیو فصل په سیمه کې د ډیرو خلکو د ګټې وټې ذریعه ده. دوی له همدې امله حکومت غواړي چې د زنغوزیو تجارت ته د ودې ورکولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. دا چې سږکال د زنغوزیو د بازار خرابېدو غټ لاملونه څه دي، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زنغوزو تاجران وایي چې روان کال د دغه وچې میوې قیمتونه د غورځېدو له امله ورته ډېر تاوان رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان د چلغوزو تاجر ملک نیکمل خان د نومبر په 6 مشال ویډیو ته ویل چې د فصل پیداوار او په نړیوال مارکیټ کې د دوی د حاصلاتو په اړه ناسمې ګنګوسې دغه تجارت اغېزمنوي.
ډېر غټ نقصان دی. دې کال خلکو د غرونو او د ګریل چکچک اخیستې دي او دلته ریټ سر وغورځېدو. موسم ګلوبل تبدیلی روانه ده، د هغې د وجې نه فصل دومره ټیک نه دی لکه په نسبت تېر کال یا نورو کالونو. کوم ټایم د دې د شو کولو ټایم و چې خلک لاړل، په هغې کې لږ کچاتوک پاتې و، بوګس افواه پیلاو شي که نه، نو هغې وجې نه هغه خریدار هم لږ په انتظار کې شي، نو مارکیټ دې وجې نه بلاک شي. خربوزې خو اوس یو کیلو چې دلته دی که نه، دا تقریبا 2009 واخله تر 3000 پورې آزاد منډی بنو کې کیلو دی، او تیر کال 4000 تم رسیدلې و. دا اپ ډاون پکې راځي. آ دی وجنا راشي چې سٹارټ کې دا غلطه افواه لاړې لاړې چې دې کال ډېر زیات پسند دی، نو چاینیز چې څوک د 200 ټن خریدار وي، آ 30 ټن واخلي نور کینی، دی وجنا تفصیل ډېر نورستو چې کله پت پولې کې چې یاره دغه افواه پسند نشته دی اوریجنل، نو آ بیا ریډ بڑاو.
په پاکستان کې د چلغوزو زیات پیداوار په شمالي او جنوبي وزیرستان او په چترال کې کیږي. د وزیرستان تاجران وایي چې د دوی د پیداوار شاوخوا 50% برخه چین ته برآمدېږي، ځکه چې په هغه هیواد کې طلب ډېر دی. په بنو کې د آزاد منډې په نوم یو غټ مارکیټ دی چې پکې د چلغوزو تجارت کیږي. دا په ایشیا کې د دغه اوچې میوې د کاروبار تر ټولو غټ مارکیټ دی. له پاکستان نه زنغوزي د چین سربیره اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ته هم برآمدېږي. د زنغوزو د پیداوار څخه برخه د پوستکي بغیر خرڅېږي، او شاوخوا 10% برخه په پاکستان کې خلک استعمالوي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د چلغوزو تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته وویل چې د کسٹم ټیکس علاوه په اګری پارک کې له دوی نه نور ټیکس هم اخیستل کیږي، چې له وجې کاروبار متاثره شوی دی.
مخته په بارډر باندې زنغوزي افغانستان راتلل، بیا بتلل اسلام آباد، لاهور ته، بیا به چین ته تلل. دوه قسمه دي، یو قسم دي د وزیرستان په شمالي په جنوبي کې خپل چې کومه پوله د افغانستان سره په دغه کې خپل پیدا کیږي، ډېر خلک ور سره په کاروبار مخته دي کنه. اوس داسې ده چې یو مافیا ورته وایي د دوه درې کاله دغه یو اګری پارک ورته وایي، په دغه کې د خپل ټیکس اخلي په کیلو باندې 80 روپۍ 100 روپۍ اخلي دغه خلک نه. دا اوس بالکل د کاروبار متاثر شوی دی، ارزان شوی دی. دغه وجه نه دي چې دلته یو مافیا ناسته ده. په پاک افغان بارډر انګور اډه باندې کشتم دی، کشتم پہ ورکو په د باوجود، او دی بیا دغه اګری پارک توري دوه بوره ټیکس پہ اخلي کنه، غیر قانوني ټیکس دی.
خود جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته ویل چې دا ټیکس نه دی، بلکې له مشینرۍ نه د زنغوزو د تیرولو او د پاکولو یو فیس دی.
دا داسې دی، دا ټیکس نه دی، دا پروسیسنګ فی دی. کم ٹریڈرز یا کم کسان، کم زمیندار چې دی پروسیسنګ الته کول غواړي، نو هغه نه پروسیسنگ فی ہے خلی. پروسیسنگ فی خود ہی لاہور کے عمر کئی دی، کراچی کے عمر کئی، چیر تم پروسیسنگ کئی نو آغا دے کے پروسیسنگ فی دن آخلی، ٹیکس ہونا دن آخلی، ٹیکس ہو کسٹمز والا ٹیکس آخلی، یا فارسٹ وال دی آغا ہم آخلی. آغا ہم دا سی چھے دے غبن دے ڈیپنڈنٹ وی دا کم ٹریڈرز وی یا تو گروورز وی، سوک قول غواڑی سوک نکول غواڑی خود ہی خلا مرزی جی خود پروسیسنگ فی دے.
د شمالي وزیرستان قسمت خان چې په اسلام آباد کې د چلغوزو کاروبار کوي، مشال ریډیو ته ویل چې د دې میوې بیوپاریان، د ځنګلاتو مالکان او له دې تجارت سره تړلي کسان نن سبا د فی کیلو په حساب تر 1500 روپۍ نقصان کوي. خو نوموړي ته مسرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې ښایي د دې قیمتونه ښه شي.
یو خو تیر کال په نسبت باندې لږ مال هم زیاته پیدا شوی دی. هر میوه چې خپل مقدار نه زیاته پیدا شي بوټی کې، نو هغه قدرتي خبره ده چې هغه سایز کې چې وي هغه کموالی راځي. او بل دا دی چې ایکسپورټ کې هغه غوندې تیزی نشته دی لکه مخکې کالونو کې چې وه. اوس هم لږ امید پیدا شوی دی، اوس نن ورځ چې کوم ریټ دی هغه کې لکه 5000 روپۍ باندې چې پر کے جی باندې مونږ خپل همدلته اسلام آباد کې سودا وکړله. او بل دا دی چې تیر کال چې د افغانستان خپل مالونه سیده دوی خپل ایکسپورټ کړل، نو هغه بوج هم پاکستان ته، مطلب هغه مالونه هم دلته را روان شول، نو هغه هم د پاکستان مارکیټ باندې هغه.
د زنغوزو کاروباریان وایي چې د دې علاوه نه یوازې د چین او افغانستان ترمنځ د غوچې میوې براه راست تجارت لامل د دوی په سوداګرۍ اغیز شوی، بلکې په وزیرستان کې په ځینو ناکرارو سیمو کې د امنیت په خاطر په تګ راتګ د محدودیتونو لامل د میوې په وخت نشو کولو له وجې هم ډېر فصلونه ضایع شوي دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجې بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال رادیو دا په خبرو کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندې ختمولو منظوري ورکړي، خو د اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی سرکاري لیک کې شوې ده. تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو ضد تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت هاتین مظاهرې کړي چې سږکال په اپریل میاشت کې د مظاهرو پر مهال په بندیز ولګول شو. د شمالي وزیرستان په ګاډیوم کې پرون د سړک غاړې په چاودنې کې 2 فوجیان وژل شوي او 1 زخمي شوی دی. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی. د خیبر پښتونخوا د ولسي خیر ښېګړې اداره وایي حکومت په صوبه کې د خوږو د سرپناه لپاره د نورو شپږو دارالامان یا پناهګاهو جوړولو منظوري ورکړې ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې دا نوي مرکزونه به په نوښار، سوابۍ، بونیر، شانګلا، کوژدیر او ډیر اجمل خان کې جوړیږي چې ورسره به په صوبه کې د خوږو د پناهګاهو شمېر 400 ته ورسېږي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح باندې تر 500 کمونه ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین سبا پیل شي چې په کې به نږدې 100,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. سږکال د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبان له واکمنېدو وروسته دغه هیواد کې د پولیو پر ضد طبي ساتنې اولنۍ کمپاین کیږي. د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په دوبۍ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې وه او اولنی بیټنګ کې یې د اتو لوبغاړو په اوږدېدو 143 رنزونه جوړ کړل. دا مهال نیوزیلند لوبه کوي او تازه کورې ملګرو خو وبښئ چې دغې ته سیستم ته نه رسو. د دې کپ دویمه لوبه به نن د پېښور په وخت ماښام په 2:00 په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کېږي. د کرکټ دا شلووریز نړیوال کپ چې د اکتوبر په 19 پیل شوی، فاینل لوبه به یې د نومبر په 14 کېږي.
د مشال رادیو لن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس یو بل موضوع ته راځو. د عراق د وزیر اعظم دفتر ویلي نن سهار د بغداد په گرین زون کې یو راکټي حمله شوې ده. د حملې ذمواري تر اوسه چا منلې نه ده. امریکا د دې برید غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې ایران پلوډلو د عراقي پارلمان د وروستیو انتخاباتو د نتیجو پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. ملاله بشیر جزئیات لري.
د بغداد شار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الکاظمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او تر اوسه د دې حمله مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. الکاظمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې شي. ورسته د په تلویزیونی وینا کې ویل راکټي او ډرون حمله هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکي سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس وویل موږ خوښ شو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له 10 راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په 16 وسول. یو ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو او ګڼ نور ټپیان شول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی وبایلل. دوی د نومبر په 16 په لاریون کې د الکاظمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړي نتایج کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼګوندی ملیشیا شبکې حشد الشابی سیاسي مټ ګڼل کیږي په پارلمان کې ګڼې څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له 3 اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
جرمنی غواړي په افغانستان کې خپل ستراتیژیکو مخوتاد رسیدو لپاره له طالبانو سره اړیکې بیا جوړ کړي او د هیواد خپل سفیر ولیږي. ټاکل شوی په قطر کې د جرمنی سفیر مارک پوتسل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته سفر وکړي. نوموړی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړی استازی هم پاتې شوی دی. طالبان د اړیکو ته لیواله دي او هیله ښیي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه ښایي پرانستل شي. معلومات زمونږ خبريال په دې رپورت کې.
کابل ته د جرمني د سفیر راتلونکي سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانی د یو شمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دوه مخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې به خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونې وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکي یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولډام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستانه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای له دې ته لیوال دی چې په هر ډول له ځنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې له دې چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي. خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمینه برابرولی شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي له هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي.
کوم شرایط او کومې غوښتنې چې نړیوال په ځانګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه ښځو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او ښې اړیکې درلودل، نو زه فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستانه د جمهوری نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په څیر په خوست کې هم د کتابونو پیرو پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د د کتابونو د پیرو پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پرله پسې رخصتیو پر راتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د ولایت په کچ د یو تبلیغاتي پروګرام پلان نیولې دی. نور حال د خپل خبریال په دې رپورټ کې.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرله پسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته په دې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت یې نشته په دې کې درسونه خلک او ځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زمونه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي په ډېره کمه پیسې دي خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول چې په کتابونو یې ډېره پانګونه کړې وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب په اړه کې غټه سرمایه کړې ده اوس خپل سرمایه پښیمان وي. علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پوهنتونونه باندې او مکتبونه باندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال فکر نه کوم چې څوک کوي څوک وکړلی شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي عادي پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
کدی خپل زون نه دی ته وایم زه تقریبا 12-13 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه نه مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلد کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو چې دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلورې هم منفي اغیز کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د تګ فیصله کړې ده. په کومه کې چې عدالت حکومت ته د راتلونکي بلدیاتي نظام په راتلونکي بلدیاتي نظام کې د ویلیج او نیبرهوډ کونسلو ټاکنې په سیاسي بنیادونو د کولو امر کړی دی. مخالف ګوندونه یا اپوزیشن ګوندونه په حکومت د ټاکنو نه کولو تورونه لګوي او وایي چې د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې اوس ولسته د تګ جوګه دغه ګوند نه دی پاتې. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وایي چې حکومت ځکه د پیښور های کورټ پر ضد سپریم کورټ ته ځي او دغه ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول غواړي چې د اولس نه د پارټۍ په بنیاد ووټ نشي اخیستی او په غیر سیاسي بنیادونو کولو د حکومت په زور ځان لا سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني مشر سردار حسین بابک په دې بابلا مشال لیډو ته وایي چې هم په دې هیلو بانو دوی د ټاکنو نه تیښته کوي.
دیاتی انتخابات نہ تیخ تکئی استاد سو گور چی دا کم نظام دئی پخپل تیر صوبائی حکومت کی جوکڑ ام پخپل نظام کے دئی پخپلا دا اکثریتی بنیاد باندھی ترامیم اکڑو یعنی پدی یو عام سڑے ہم پوئی گی چی لگا اس دکمی پوجا باندھ چی ہائی کورٹ فیصلہ اکڑ چی دا انتخابات تی پو جماعتی بنیاد باندھی دا آئینی تک آزادا ظاہر خبر دا اس دا ہائی کورٹ فیصلہ چی سپریم کورٹ تزی پاغیبم ٹائم لگی دئی خدا خیال چی لان دی بپو غیر جماعتی بنیاد باندھی انتخابات کو آزاد امیدوار ران با کامیاب شی او منگ پا حکومت کیو او غیر بلگ لالچ ورکو زان سره به شامل کوئی
جماعت اسلامی چی پا حق گندونو کی شامل وو چی عدالت کی دا ٹاکنے پا سیاسی بنیادونو کول لپارا خواست کرو وو چی پا ملک او بیا پا خصوصی توگا خیبر پختونخوا کی چی کم دا بدمنے او دا گرانے خراب حالات تی نو دی اولیس تا نشی مخامخ کی دی نو زکا پا سیاسی بنیادونو دا کولونا ڈڑا کوی پی خور کی دا جماعت اسلامی لخوا پا خوانی دا قومی اسمبلی امیدوار صابروان مشال لیڑو توائی
دراصل تحریک انصاف گورنمنٹ نغواڑی چی بلدیاتی الیکشن دوشی کارکردگی خپل دا تیرو پنځو کالو دا سنو درے کالو آغا هم ډیر بد دا عوام اس خبر شول چی ټول جالی وعدے وی او جالی نخرے وی نو ہر سے خراب روان دی او د مہنگائی دلاسا بے روزگاری دلاسا بدامنی دلاسا خلق ډیر زیات برا حال کی دی دئی تنخ کاری چی بلدیاتی الیکشن کی بدئی تس کامیابی ملو شی نو پدے کی تحریک انصاف تا خپل تیار
بلخوا واکمن گن وائی چې موجوده بلدیاتی نظام په سیاسی بنیادونو کول ممکن هم ندی او که کوي هم نو د هغې لپاره به اوس آئینی بدلون پکار وی نو ځکه دوی اوس سپریم کورټ ته ځي. خیبر پختونخوا کې د مهنت ثقافت او مزدوری صوبائی وزیر شوکت یوسفزی په دې باب لوایي
اصل شی چې کوم پرابلم راغی هغه دا دی چې کوم د کورټ کوم فیصله راغله زمونږ چې کوم قانون مونږ جوړ کړی دی قانون پکڑے دے ترسو پوری چاہے کی امینڈمنٹ نہیں شیوے نو کم قانون پتہ دا الیکشن کی دا غٹ سوال ہے آیا دا اسمبلی سا اہمیت شتا یا نیشتا دا قانون سازی کی آزاد دا کنا دا آزاد دا نو منگ صرف دا سپریم کورٹ تا پدی بنیاد بنے ہم تلو وارو او بل دا چی فرض کر کہ منگ دا دوی خبر منوم زکا منگ خو منل وارو دا عدالت فرستا خو دن تا دیر غٹ کنفیوجن دے چی نان پارٹی بے دری جنرل کونسلران دی آئی اس تا سما دا ہوئی چی منگ ٹکٹون ورکو خدری وردو دا بلی نشان ورکو یا با نور پارٹی نیچی دے خپل خپل نشان نه ورته نو اول هغه درې واړه په خپلو کې مقابله کوي چې به نور سره مقابله نو دا پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې دومره غټ کنفیوژن
د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل هم راوړل شوی تیر بلدیاتی نظام کې ځنی آئینی بدلون نه کړی چې پکې د یو بدلون تر مخه د ویلج او نیبرهډ کونسلو یعنی په کلیوالو او خاریو کې وا بلدیاتی ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول وی او د هغې وروسته د تحصیل ټاکنې په سیاسي بنیادونو خو پېښور های کورټ کې په دې اړه د مخالفو ګوندونو په درخواست د نومبر په دویمه عدالت خپل یو پریکړه کې حکومت او الیکشن کمیشن ته دغه ټاکنې د پاټو او په سیاسي بنیادونو د کولو امر وکړو. د پامړ ده چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د راتلونکي دسمبر نه لومړی مرحله کې د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنو شډول اعلان کړی او د هغې لپاره د کاغذونو د جمع کولو عمل هم پیل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ضلع د صحت محکمه وایي د ټول ملک په شمول به په دغه سیمه کې هم د شری او دته د ورته ناروغۍ روبیلا د مخنیوي لپاره د نومبر له 15 کمپاین پیل شي چې د نومبر تر 20 به جاری وي. د صحت کارکونکي په دې ادارې په خبره د صحت کارکونکي به هر سکول او کلی ته ورځي او د 9 میاشتو تر 15 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته به دغه ناروغیو څخه د بچ کېدو لپاره واکسین لګوي. د خیبر اوسیدونکي وایي شری ناروغي ډیری ماشومان اغیزمن کړي دي. په کار چې د دې ناروغۍ په شمول د یو شمېر نورو هغو د مخنیوي لپاره هم حکومت ګامونه پورته کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د صحت محکمه وای په خیبر ضلع کې بعد نومبر 15 نیټې نه د شری او روبیلا ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 20 نیټې پورې به دوام لري. د نه میاشتو عمر نه تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولی شي او د دغې ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 4,90,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټول خلکو ته خاص کوو چې په دې کې موږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا شلمان دی کا جمرود دی کا باړه په ټول خیبر کې به انشاءالله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي چې هغه په سکول کې دي هغه په کورونو کې دي انشاءالله تعالی.
د خیبر ضلع یوه ګډه جاوید پردی وایي په قبایلي ضلعو کې د شرې له وجې ډېر ماشومان متاثره شوي او په کار ده د شرې په شمول حکومت د سیو شمیر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
چې آیا دغه لو قتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارون نه ډیر ماشومان چې کم دی وخت په وخت باندې ضایع کیږي او مړ کیږي په دغه بیمارو باندې چې کم دی قابو مینتی شي. که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر باړه او په تیرا باندې لشمین یا بیماری ډېر زیات عام شوی دی. نه په کار دي چې ګورنمنټ حکومت چې کم دی د لشمین یا په باره کې چې کم دی یو پروګرام جوړ کړي چې د هغو دپوره د ویکسین او د اخیستنې چې کم دی په هر یوه علاقه کې او په هر یو ځای کې چې کم دی کولو سره اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه، ټوخی، خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بیارامي د شرې علامات دي او روبیلا علامات هم شرې ته ورته دي خو تبه پکې د شرې په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د چترال ضلع ځینې فعالان او سیاسي مشران وایي هلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي چې له وجې د دوی په خبره په چترال کې د دې ځناورو شمیر کم شوی دی خو د چترال د ځنګلي حیات چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د چترال دغه ټولنیز فعالان پر خپله خبره ولاړ دي، وایي چې د مارخور د ښکار لپاره د دوی سیمې ته بهر ملکیان هم ورځي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
له چتراله د کامی سملی غړی عبدل اکبر خان چترالی په دې اړه په کوس چترال کې د 13 اکتوبر په میاشت کې یو خبری غونډه ته ویلی وو چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمیره له 2,790 ته کم شوې ده. د نومبر پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدل اکبر خان چترالی ول حکومت ته چترال ګول نېشنل پارک هغه ملازمینو او ساتونکو ته د 2014 کال راهیسې تنخواګانې ورکول بند کړې دي چې د مارخور او د زیرو نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو او د غیر قانوني ښکار مخه نیوله.
2019 کې د تعداد 2,868 او بیا چې د غیر مصدقه اطلاعات دادي چې دا تقریبا 800 پاتې شوی دی او نور څه دا غیر قانوني شکار دی اخکار دی شوی دی.
دا له هغې وروسته دا چې په کوس چترال ضلع کې د نومبر په 3 د مارخور د ښکار اجازتنامه په 1,08,000 ډالر راورکړل شوه. د کوس چترال د ځنګلي حیات د محکمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل دوی سږ کال د مارخور د ښکار د ټرافۍ 3 اجازتنامې ورکړي. لومړی په 1,08,000 ډالر، دوهمه په 1,05,500 ډالر او دریمه په 1,05,500 ډالر کې خرڅکړل شوه. د کوس چترال د 15,000 آبادی لرونکو هغو کلو چې د مارخور د ښکار اجازتنامې پکې ورکړل کیږي، مشر محمد مظفر خان یې د نوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل د مارخور ښکار به د دسمبر په میاشت کې پیلېږي. سال میں صرف
دسمبر سے فروری کا مہینہ شکار کا مہینہ ہے.
په کال کې ایوازې د دسمبر میاشتې نه تر د فروری پورې ښکار کیږي. حکومت د مارخور د ښکار لپاره ایوازې په دې
دریو میاشتو کې اجازه ورکوي او د دین علاوه د مارخور ښکار بیخي منی دی. د دې ښکار زیاتره پیسې د ټولنې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي. دلته په کوس چترال کې په توشي شاشه او ګولن ګول کې د مارخور ښکار کیږي او په نېشنل پارک کې خو غیر قانوني دی. دا وخت لمنګ سره د 3000 پورې مارخور شته.
محمد مظفر خان وای د چترال ګول نېشنل پارک انتظام له دوی نه جدا دی او هلته د مارخور او یا د نورو زناورو شمیره بیله ده. بلخوا د چترال یو ځایي خبریال زر عالم خان د نوېمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل اوس په ټولنه کې د مارخور او یا نورو زناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره پوهه زیاته شوې ده او ځایي خلک کوشش کوي چې د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
د مارخور ښکار چې ټرافي هنټنګ ورته وایي په کې یوازې د هغه مارخور د ښکار اجازه ورکول کیږي چې عمر یې زیات وي. دغه پیسې بیا د مارخور د نسل پر خوندي کولو او د ټولنې د پرمختګ پر کارونو لګول کیږي. که څه هم زه خپله د ښکار په حق کې نه یم خو د مارخور ښکار اوس محدود کړل شوی دی. زیاتره بهرنیان برخه پکې اخلي. اوس هم د ترکیې یوې ښځې د مارخور د ښکار اجازتنامه اخیستې. دوی د دې ښکار سره شوق لري.
د چترال ګول نېشنل پارک د ځنګلي حیات چارواکي وایي په ځینو راپورونو کې دغلته د مارخور ورکړل شوې شمیره کره نه ده. د چترال فارست افیسر سید سرمت حسین شاه چې د چترال ګول نېشنل پارک انتظام هم چلوي د نومبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل چترال ګول نېشنل پارک 2500 ایکړه ځمکه لري او دغلته د مارخور کره شمیره لګول ګرانه ده.
د نړۍ د یو نېشنل پارک د ځناورو کرش پیره څوک نشي ورکولی او دا ډېره لویا او غریزه سیمه ده. ځینو خلکو چې دلته د مارخور کمه شمېره ښودلې هغه هم ممکنه دا سمه نه وي. خو دا خبره کولی شم چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمېره زیاته شوې ده. د نېشنل پارک ځینو کارکوونکو تنخواګانې بندې دي او موږ په دې اړه راپور د ماحولیاتي بدلون وزارت ته لیږلې. دا له هغې سره راځي خو دلته د ټولنې مشران داسې فکر کوي چې د تنخواګانو نه ورکولو له وجې د مارخور شمېره کمه شوې ده.
د چترال ځینې ټولنیز او سیاسي مشران وایي چې د نېشنل پارک ځینو ملازمینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي نو ځکه دغلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي. مارخور چې د خپلو اوږدو ښکرو له وجې ډېره مشهورتیا لري د چترال سره سره د بلوچستان په ځینو سیمو او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو سیمو کې هم پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شي بي د اوریدونکو لن خبرونه به له منور شاو ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړه ده خو د دې اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره د کورونو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوې هغه سرکاري لیک کې شوې چې مشال ریډیو ترلاسه کړې ده. تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو ضد تحریک لبیک په پاکستان کې وخت به وخت هرجنې مظاهرې کړي دي. سږ کال په پیل میاشت کې د مظاهرو پر مهال پرې بندیز ولګول. د شمالي وزیرستان په ګاډیوم کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر ښېګڼې اداره وایي حکومت په صوبه کې د ښځو د سرپناه لپاره د نورو شپږو دارالامان یا پناهګاهو جوړولو منظوري ورکړې ده. د ادارې چارواکي وایي چې دا نوي مرکزونه به په نوخار سوابۍ بونیر شانګلا کوزدیر او ډیرتمن خان کې جوړیږي او ورسره به په صوبه کې د ښځو د پناهګاهو شمېره 14 ته ورسیږي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین سبا پیل شي چې په کې نږدې 100 میلیونو ماشومانو ته به دغه واکسین ورکول کیږي. د کرکټ په شلوریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان اول بیټنګ کړی او په اتو لوبغاړو اوټ کېدو یې یو سلسلي رنځونه جوړ کړي دي. اوس د نیوزیلند بیټنګ روان دی چې تر اوسه پورې یې پر 1900 اوورونو او 2 بالونو یو سلشل رنځونه جوړ کړي او 2 لوبغاړي یې اوټ کړي. د
د دې کپ دویمه لوبه به نن د پېښور په وخت ماښام 9 بجې په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کېږي. د کرکټ دا شل اووریز نړیوال کپ د اکتوبر په 12 پیل شوی او فاینل لوبه به یې د نومبر په 14 کېږي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د راتلونکي